السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یو بلی او ساته پښتو خبرونه تخرغلې نومړی لند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبانو له حکومت سره یې د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي د دې وزارت ویل دی زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډېرو جزئیات ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي له قوله په افغانستان کې پردان ځایونه لري د هغوی د شتون فعالیت په اړه اندېښمن دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغېزمن او معنا لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقدام ثابتې پایلې وګوري دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب به ورکړي د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د یوې پخوانۍ خبریالۍ حسنا سادات وژنه تایید کړې خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې یو کارونکو یې ویل چې نوموړی ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې غورځولی دی په کابل کې د طالبانو د امنیا قوماندانۍ ویان خالد زدران بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه دا تایید کړې چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه پرېوتې ده خو تر ټولنیزو شبکو ګونګوسې یې ناسمې بللې او لیکلي دي چې د عدلي طب د څېړنو له مخې نوموړی میړه یې دواړه د نشې په حال کې وو د زدراړ په خبره د پیښې په تړه یو مشکوک کس هم انیول شوی دی چې پلټنې ته روانې دي خو د طالبانو د امنیا قوماندانۍ د ویا دا څرګندونې چې ګنې میړه او حسنا سره دواړه په نشې حالت کې وو تر اوسه د دوی کورنۍ په اړه کومه تبصره نه ده کړې په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ناگا هوکا سره یې په کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامدار ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي ښاغلي عبدالی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي دي په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیس هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په مزګرتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ودرېده د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی د سازمان چې مرکز په نارو کې دی پرون ویل چې صابر مطلق له 1940 لسیزې راهیسې د سیاسي بندي په توګه په حبس کې و د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د څلور کاله مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه وو د پنځشنبې په ورځ د شیراز په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د تیرو 11 میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 502 کسان اعدام شوي چې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښایي او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونه ماشومانو د مړینې په قضیه کې 23 تورنو کسانو د محاکمې جریان پرون وځانډوه ګمان کېږي چې دا ماشومان به د ټوخلې د یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړه شوي وي د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي په 2022 کال کې د ټوخلې یو ډول شربت چې د ماریون بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی وو په ازبکستان کې 15 ماشومان وو وژل چې دی خبر ټول منځنۍ اسیا ته ټکار ورکړ چې د شرکت هغه مهال ویلي و چې د شربت تولید درول دی او په دې اړه څېړنه کوي تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي په هرات کې پر اهل تشیع وګړو پرونی بریتا خبرګونونه اهل تشیع عالمان وایي د دې بریدونو موخه په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي سره لدې چې د کونړ په ډېره برخه کې ځنګلونه وهل شوي او نښترې پاکستان ته قاچاق شوي خو د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي دوی د ځنګلونو د ساتلو لپاره په قومي کچه ناغې یخې دي
څوک بوټی ووایي دا څېړی که نښترې هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترې نه اخلو په شخصي شکل هم
او د حماس او اسرائیل ترمنځ زوربند له پای ته رسیدو سره سم اسرائیلي جنگي الوتکو پرون په غزه کې لسګونه اهداف په نښه کړل
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو نیکمرغه زه امید زهین مالم په هرات کې یو ځل بیا پر اهل تشیع وګړو برید خبرګونونه پاره ولې دي د طالبان حکومت هم تایید کړی چې د هرات په جبرئیل خارګوټ کې په برونی برید کې دوه شیا عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي اهل تشیع عالمان بیا وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیا دینی عالمان په نخښه کیږي
د هرات خر په شیا میشته سیمه جبرائیل خارګوټی کې پرون شپه کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیا عالمان او څلور نور خلک چې میرمنې هم پکې وې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پڼه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژانده وسلوال بللی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل خارګوټی د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله، خو ویې ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اور ته لمن وهل دي. دا هم هغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي حملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تیرې اونۍ حملې ته ډېره ورته ده. د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل خارګوټی کې د شیا عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقی او خادم حسین هدایتی ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیاګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خواته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2023 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې وویل، د داعش ډلې خراسان څانګې پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په تیره په شیاګانو حملې کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیا ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروه وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیا ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولي دي، او ادعا کوي چې دا ډلې له افغانستانه ورکه کړې ده. خو شیا فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیا ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دي کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
ازادي رادیو زموږ په پاڼ هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس دی. د افغان ویټنس پونوم په بریټانیا کې میشته حقوقي ډله وایي د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې له 300 زیات کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د یوې کلنې شرعي سزا په نوم یو راپور کې لیکلي، دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادرو شویو حکمونو پر بنسټ په نارینهو او ښځو باندې عملي شوې ده. د حقوقي چارواوو، بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي او ادعا کوي چې اوسمهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توب تضمین کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان ویټنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي ډله وایي چې د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې 411 کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د پنځمې په ورځ د یوې کلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینهوو او ښځو باندې عملي شوې ده. دغه شان ویل شوي چې افغان ویچنس دغه ارقام د 2022 کال د اکتوبر له 28 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 28 پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویچنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړي او ویلي دي چې طالبان دا تر ډېره اخلاقي ګڼي او ډېری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډېره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډېر کم دي. د افغان ویچنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2022 کال په دسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو د جدي غبرګونونو سره مخ شوې دي. اووه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص سنګسار او وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دې د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هره وسیله چې دوی په لاس کې وي پرې ووهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو پوه عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندان باید بر یک محکمې آزاد
خاریان باید د یوې آزادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ. له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي.
باید در خصوص رسیدگی ها
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویچنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومت عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویچنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په غزنی کې ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان وایي که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نشي، لرې نه ده چې په نشه یي توکو روږد شي. دوی وایي دا د حکومتونو او اړوندو ادارو مسؤلیت ده چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابر کړي. دوی له قوله هر کال لسګونه زره ځوانان له پوهنتونونو فارغېږي، خو د نه پاملرنې له امله ډېر شمېر یې بې دندو ګرځي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو په اوسني رژیم نیوه کړه چې نه یوازې دا چې د نجونو د زده کړو معنی ګرځېدلې، بلکې په دولتي او ډېر شمېر نورو ادارو کې یوازې د خپلې ډلې اړوند کسان ګمارلي او تر خوا یې مسلک ته ویله پاملرنې په ډېرو مهمو پوستونو هم یوازې د خپلو کسانو ګمارلو ته لومړیتوب ورکړی دی.
فخرالدین کلونه وړاندې لومړی په سګریټو، بیا په چرسو، وروسته په تریاکو او بیا نو په نورو سختو نشو روږدی سو. دای په نشو د روږدي کېدو یو لامل خپله بیکاري ګڼي، خو اوس یې نشه بیرته پرېښې ده. فخرالدین وایي هر کله چې ځوانان بیکاره کېږي نو بیا نشو ته مخه کوي. دای وایي اوس هم زیاتره ځوانان بیکاره ګرځي، خو د کار زمینه که ورته برابره نسي، هسې نه چې په نشو روږدي سي. دلته ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرېږي که په لږ معاش هم وای خو چې په کار بوخت وای.
اوس دلته زمینه نشته، اوس ماته مثلا د میاشتې څلور زره روپۍ سوکړه په دا څلور زره روپۍ اوس شکر کول لرم مثلا زه خو چلېږم الحمدلله. هغه ښځه راته مثلا راته وایي چې دا پنځه څلور زره روپۍ په هغه سل روپۍ مثلا دې د شپې د ورځې گزاره کوي صحیح. ځینې خلک چې په دغه وخته کېږي مصروفیت نشته، یو ساعت نشی وایي د دنیا په غم کې نه یم، سهار څونه پریشان وم، بیا هغه وخت دا نشی ختم شي بیا هغه سوچونه درسره دي. نه دا خپل ځان سره غلطۍ
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان مدني فعالان او روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه سي نو دوی به نشو کولو ته مخه کړي. وجه یې هم سخته بیکاري، ګراني او نبوختیاوې دي. دوی وایي دا د حکومتونو او اړوند ادارو فرض جوړیږي چې پیغلو ځوانانو ته د تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابره کړي. دوی وایي په کال کې په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغېږي خو د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ډیری برخه یې بېکاره ګرځي. میرویس خان د غزنی ولایت اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی هم د پوهنتون له فراغت څخه وروسته بېکاره دی. نوموړی وایي که ځوانانو ته کار پیدا نه سي دوی به نشو کولو ته مخه کړي.
اسلامی امارت باید د نوی ځوانانو ته وظیفې ورکړي. که وظیفې ورنه کړي د نوی ځوانان به ټول په نشه یي توکو باندې اخته سي او داسې کړنې به ترسره کړي چې تر اوسه به چا نه وي لیدلي.
دا چې د غزنیګڼ اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دا ولایت ویان حافظ عمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل موږ په غزنی ولایت کې پوره په دې هڅه کې یو تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره کړو چې په دې برخه کې تر ډیره حده خلکو ته د کار زمینه برابره سوې هم ده او په آینده کې هم انشاءالله ولسونو ته په دې برخه کې اطمینان ورکولای سو. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکي ځوانانو ته د کار زمینه برابرول د هغې مسلم حق بولي خو وایي د کار له نشتوالي څخه ځان په نشو روږدي کول د ځوانانو خامخیالي او غلط فهمي ده. دوی وایي نشو ته د ځوانانو له مخه کولو سره کله هم کار نه پیدا کیږي بلکې ستونزې یې ورسره زیاتېږي او د کار ورکولو مخه یې نیول کیږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزه کې له سورزنی ارامۍ وروسته او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند له پای ته رسیدو سره سم اسرائیلی جنگیالو تاکو پرون بیا هلته لسګونه اهداف په نښه کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژني او اسرائیل دواړو پر یو بل د حملو د پایل تورونه لګولي دي. د بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د بیا پایل له امله سخته اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
له نږدې یوې اونۍ وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غږونو له خوبه راویښ شول. د اسرائیلو پوځ وایي چې جنگي الوتکو یې پرون د ورځې په اوږدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړې چې حماس د اوربند مودې له پای ته رسېدو مخکې د دې هېواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړي. غزې ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړې چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې یې پیل کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې یوازې د پرونۍ ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار له سلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول. له بلې خوا د اسرائیلو د پوځ یوه ویاند ویلي چې تر اوسه هم 138 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان له حماس سره یرغمل دي. له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو ناورین بللی دی. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان ینس لایر کې پرون خبريالانو ته وویل
Parties to this conflict must protect civilians and provide
په دې کړکی چې خپل اړخونه باید د ملکی وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزیتا د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بې له شرطه دوام وکړي او یرغمل هم باید بې له شرطه خوشي شي. ملګري ملتونه به هلته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي
د اسرائیلو او حماس ترمنز اوربند د تیرې جمعې په ورځ نافذ شو. د راپورونو له مخې حماس ډلې د یوې اونۍ په ترڅ کې 102 تنه یرغمل چې د اسرائیلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشې کړل. ویل کېږي د هغو فلسطیني بندیانو شمیر چې اسرائیلو خوشې کړي 210 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نور یې برمته کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په خپل سیمه کې د نختر او نورو ځنګلونو په قومي تړو او ناغو ساتلې دي. دوی وایي د کونړ په ډېرې سیمو کې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په زیات اندازه ځنګل وهل شوی او نختري پاکستان ته قاچاق شوی، خو دوی چاته اجازه نه ده ورکړې چې ځنګل ته زیان ورسوي. ځایي اوسیدونکو وایي د طبیعي آفتونو اور لګېدنې له امله یې یو څه ځنګل له منځه تللی دی، خو غوښتنه کوي چې باید په بیا رغونه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان ختیځ او تر خوای ډېر نور ولایتونو کې همدا نیوکه کېږي چې هلته خلک ځنګلونه په ډېر بېرحمانه شکل وهي او تر خوای د یتا په دولتي کچه هم کوم جدي پام نه ده شوی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نختارو او پرنورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو، خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخستنه یو شمېر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي اری راوړي. ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځایي اوسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پریخي او نه هم خپل خلکو ته اجازه ورکړي چې د قومونو له اجازې پرته ونه پریکړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کیږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسیدلی. د چپې درې قومي مشر حاجي نصرالله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه اخلو، په شخصي شکل هم خلک نه هغه کوو. بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی، نو موږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو. شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا په دنیا اخر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان همدغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به موږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل سوخ د پاره، اوس هغه بند شي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو له برقي ارو او لاسونو ساتلې، خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالۍ او پکې د لګېدلو ورونو له امله یو شمېر ځایونه له منځه تللي چې بیا احیا ته یې اړتیا ده. ډاکټر فیض الرحمن
چپه دره ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګېدلی بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه لپاره د اشر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغه نه ختموي. چپه چپه دره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلې ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي، له یوې خوا به سوځېدلې ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپ درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي بیا وایي د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړې او تر ډېره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړی. د دوی په وینا چې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی مؤسسو سره د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنګونو او ناامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نښترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول، نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي پیغامونه خپاره کوم. یادونه کوم چې د دې خبرونې په دوی منیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه خبرېږي. خو مخکې لدی چې دا خبرونه خبره شي، ور به شو ساسي پیغامونه به واورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ صدر سرپالي کیم. ما پیغام دا دی، د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي ونی کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرېکښته شوي دي چې یو سل او پنځوس متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو، او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخلو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیژنم. زما د وړوکو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سفیر په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خده کښېږدي. افغان بیسیم
سلامونه نیکیل احترامات تزدی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، خدای دې ایکسټل بروج خوشحاله است. زه د پکتیکا ولایت اوس خاورو د سړي اوسېدونکی یم. موږ د راټولو چارواکو څخه هیله کېږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هېڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژبه باید تر یو چا پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګي مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او پنځه ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شميره ده 00422 11 24 201.
هو پم دغه واتس اپ شمیرې خپل غږیز پیغامونه مو ته راستول شي. موږ باید ازادي رادیو په بیلا بیلو خبرونه کې درته خبرو نه یوازې ستاسو پیغامونه بلکې نور مهم موضوعات چې تاسو فکر کوئ هغه د خبرېدو وړ دي، او یا هم باید ستاسو غږ پورته شي او دغه موضوع اړوند مهم مسایل البته فکر کوئ چې مهمه موضوع ده او باید رسنیز شي ازادي رادیو ته یې راواستوئ. پیدا تا دا ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې چې سلیر وي ساعت په زموږ پر رادیو او ویب پاڼه باندې خبرېږي. ستاسو پیغامونه ستاسو په غږ کې درته خبرو کوو.